شنبه د زمری لسمه د اگست لومړۍ نیټه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شوې او د خبرونه په منځني سپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په انټرنیټ کې بیا زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د شمشاد زتران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مولک مرخه په دې خبري مجله کې باوړاندې واوري چې سپینه مانی وای د مولا محمد عمر لمړنی ورسته د باثبات افغانستان لپاره زمينه نور هم برابر شوې ده. په افغانستان کې د سولې په اړه نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. یو شمیر پاکستانی استخباراتي سرچینې د جلال الدین حقانی د مرګ خبر ورکوي. افغان ځواکونه ادعا کوي چې د هلمند نوزاد ولسوالۍ یې تصفیه کړې او د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د فلسطینیانو پر یوه کور د مشکوکو یهودانو برید وغنده. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې دنه د استخباراتو ځینې غړي وای چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د پاکستان د استخباراتو د ادارې وغړي د نوم د پټ کېدو په شرط پرون په جنوبی وزیرستان کې ازادي راډیو ته ویل چې جلال الدین حقانی په خپل مرګ وفات شوی دی. جلال الدین حقانی په هغو کسانو کې دی چې د افغانستان له حکومت سره په جګړه کې تر ملا محمد عمر وروسته دوهم مهم کس ګڼل کیږي. د جلال الدین حقانی د مړینې خبر د افغان طالبانو یو جګپوري چارواکي چې ټینګار کاوه نوم یې وانخیستل شي تایید کړی دی. د هلمند چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې سیمه له وسلوالو طالبانو نیول شوې ده. د هلمند د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په هغو سیمو کې بیا ځای پر ځای شوي چې څو ورځې مخکې ورڅخه وتلي وو. د چهارشنبې په ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده خو مار ځواک دا خبر رد کړ.
ټول سوالي سقوط نو کړی او د ولسوالۍ دني نقطې چې د عقب نشلې په مخه باندې چې افغان امنیتي ځواکونو ته باید د تلفات ونه وړي دوی عقب نشلې کړې و د ځینو ساحو څخه.
ځواک زیاته کړه چې په نوزاد کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان دي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین ووشل شو. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر وویل قاری صلاح الدین د امنیتي ځواکونو په هغو پوځي عملیاتو کې چې په اشکمش او خواجه غار ولسوالیو کې پیل شوي وو ووشل شو. اسیر پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په خواجه غار ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو پیژندل شوی قمندان قاری ابراهیم له خپلو 15 ملګرو سره وشل شوی دی. د اسیر په وینا په اشکمش او خواجه غار کې لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان ټپیان دي. په دې عملیاتو کې 2 ملي پولیس وژل شوي او 3 تنه زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتو په لویدي څخه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون جمعه یو فلسطینی ماشوم ووژل شو. د بانکیمون دفتر د حمله تروریستي کار بللی او د اسرایل حکومت د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدي څخه کې د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور واچوه. راپورونه وای یو اتلس میاشتنی ماشوم چې د حمله پر مهال په یو کور کې ویده وو سوځېدلې او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ د حمله وحشیانه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم وای د تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډلې جبهه النصر د هغو ملیشو د وی ډلې د نیولو ادعا کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتو روسي د دې ډلې په خبر پاڼه کې چې پرون په انټرنیټ خبره شوه پر واشنگتن تور لګېدلې ده چې د منځلاري اپوزیسون غړي د خپل استخباراتي ادارې یا سی آی ای په پروګرامونو کې د روزنې لپاره استخداموي. د سوریې د بشري حقوقو د سارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی تیر اونۍ ویلي وو چې النصر جبهې په حلب کې یو ملیشه قمندان نادم الحسن او د هغه څو ملګري نیولي دي. خو د امریکا دفاع وزارت د سوریې نوی ځواک پروګرام لپاره د روزل شوو ملیشاو د نیولو خبر رد کړی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې دا ادعا چې د مسترال جنگي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره مسکو ته د تاوان ورکولو موافقه کړې رد کړه. د روسیې د ولسمشر یو نږدې همکار پرون وویل چې پاریس او ماسکو موافقه کړې چې فرانسه به د روسیې حکومت ته تاوان ورکوي. خو د فرانسې ولسمشر تیره ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې اړه لا خبرې روانې دي او په نږدې ورځو کې به پریکړه وشي. فرانسې تیر کال د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله روسیې ته د دوو جنګي مصرال بیړیو د ورکولو معامله وځنډوله. د دې جنګي بیړیو د خرڅولو قرارداد چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري په 2011 میلادي کال کې شوی و. د خبرونو پای. د ساتي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې سپین ماڼۍ پر طالبان وژغ کړی دی چې د افغان ولسمشر د سولې له هڅو سره یو ځای شي. بیا به ووري چې د حقانی شبکې مشر مړ شوی. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا موضوع چیرل شوی چې د مولا محمد عمر لمړینې وروسته طالبان په خپلو کې تقسیم شوی. په کابل کې وی مدني ټولنې لټولو خلکو غوښتنې چې د سولې شعارونه راځوړن کړي. او د دې خبري مجلې په ورستیو کې له یو افغان مامور سره شغیدلی یو.
من یو عادی مامور یو، تقریبا 9.5 زره روپۍ معاش لرو. تاسې دې قیمتي ته وګورئ، په کور کې لسونه زیات یو.
سپین ماڼۍ په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر مړینه تاییدوي، وایي د هغه وفات د خوندي او باثبات افغانستان لپاره لاره نور هم هواروي. سپین ماڼۍ له طالبانو وغوښتل چې د روغې جوړې لپاره او له افغان حکومت سره سمې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د غوښتنې هرکلی وکړي. سپین ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات د لومړي ځل لپاره د افراطي مشر مولا محمد عمر مړینه تاییدوي، خو د هغه د مرګ د علت په اړه ډاډه نه دي چې څرنګه مړ شوی دی. افغانستان دوی ورځې مخکې اعلان وکړ چې مولا محمد عمر څه باندې 2 کاله مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه روغتون کې سا ورکړه. طالبانو بیا یو ورځ وروسته د کابل تر اعلان وویل چې مولا محمد عمر د وی ناروغۍ له امله وفات شوی دی. طالبانو اعلان وکړ چې مولا اختر منصور د دوی مشر شو. خدا اعلان د مولا محمد عمر د زوی او یو شمیر نورو جګپړو طالبانو له لوري رد شو. له دې داسې ښکاري چې طالبان د مولا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په خپلو کې تقسیم شوي دي. تیره ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم وویل چې د مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته افغان طالبانو ته د سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی دی. د دانیال فیلمن د دې څرګندونو جزئیات له کابل د ناجي صاحب په راپور کې.
د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې طالبان باید د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو هڅې وکړي. ډانیل فیلټمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې امریکا متحده ایالات او افغان حکومت اوس د سولې لپاره د طالبانو د نورو هڅو په تمه دي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅوو چې له افغان حکومت سره یوې واقعي سولې ته ورسیږي، تر څو په دې اقدام سره په افغانستان کې یو آرام ژوند غوره کړي.
تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما هم ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدو دا زمینه برابره کړې چې پر هغو شرایطو او امکاناتو بیا غور وشي چې ټولو افغانانو ته د سولیز ژوند امکانات برابرولی شي. د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپور شو چې ټاکل شوی وه د جمعې په ورځ د افغان او طالب مشرانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې اترې ترسره شي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلټمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان او پاکستان باید په ګډه سره د سولې د تامین لپاره هڅې وکړي.
relationship with Pakistan clearly there's
a Pakistan sara paadi ko ke be bawari yawa ugda sabaq lari aw der masail di chibayat pa aray pam wushi khuda sole de tingakh la para daadi ko jodawal der muhim di aw dwaade hewaduna bayat da sole de tamil la para gadiha chi wakdi
da waslawalo talibano da mashar da mlini da khabar la khpari do rusta da der dali poliko ke da mula muhammad umar par zaid da bal mashar par takalo aw ikhtilafat aw awazi ham khpari shwidi.
د مولا محمد عمر د وفات د خبر تر خبرېدو وروسته د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسله نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته وړاندې د ازادي راډیو پر روان خبري مجله کې کتنه کوو، خو اوس پر راشو د افغانستان د دولت د بل وسلوال مخالف د مرګ خبرته. په پاکستان کې د استخباراتو او د افغان طالبانو سرچینو ازادي راډیو او د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل دي چې جلال الدین حقانی یو نیم کال مخکې د ورپیش ناروغي له امله مړ شوی دی. د پاکستان د استخباراتو د اداري و چارواکي او د افغان طالبانو یو استازي د هویت د پټ پات کېدو په شرط د خبري کړې دي. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
په جنوبی وزیرستان کې د ازادي راډیو خبريال د پاکستان د استخباراتو د پټي سرچینې په حواله وایي چې جلال الدین حقانی لشتلجه یو نیم کال مخکې مړ شوی دی. د پاکستان د استخباراتو د اداري وغړي چې د حقانی د مړینې خبرې تایید کړي نه دی ویلي چې حقانی چیرته مړ شوی، خو څرګنده کړي ده چې هغه په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو مشر علمزیب خان وایي
our senior reporter from South Waziristan told me that he confirm from his different sources that
په جنوبی وزیرستان کې زموږ خبريال د خپل ارتباطي سرچینو په حواله راته وویل چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی یو نیم کال مخکې مړ شوی او په افغانستان کې خاور ته سپارل شوی دی. زموږ خبريال وایي چې دا معلومات د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو غړي لخوا ترلاسه کړي دي. دا معلومات بیا د افغان طالبانو یو غړي هم تایید کړي او زموږ خبريال ته ویلي چې جلال الدین حقانی په خپل مرګ مړ شوی دی. جلال الدین حقانی د خوست او په خټه زدرانو د پاکستان ټریبیون رسپانی پروند افغان طالبانو دی وغړی په حواله وویل چې حقانی په خوست کې په خپل پلرنی هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. د 1989 میلادي کال په سپتمبر کې چې کابل طالبانو ونیو، له هغوی سره ملګری شو او د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د حقانی شبکې د افغانستان او پاکستان په خاورو کې فعالیت کاوه. خو جلال الدین حقانی چیرته مړ شوی دی؟ په اسلام آباد کې د مشال رادیو مشر علمزیب خان وایي
this question also arises when such a high profile incident occurred
کله چې داسي یو ستره پېښه وسی نو د ځای پښتنې راپورته کیږي او ما د خپل خبريال دا سوال وکړ، خو هغه په جواب کې راته وویل چې د استخباراتو سرچینې دا نه دی ورته ویل چې حقانی چیرته مړ شوی. جلال الدین حقانی په 2000 میلادي کال کې د خپل شبکې مشري خپل زوی سراج الدین حقانی ته وسپارله چې د امریکا حکومت یې پلټه کړي. متحدو ایالاتو د سراج الدین حقانی د نیول لپاره 10 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې ده. د جلال الدین حقانی د مړینې خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې تر دې ورځې مخکې د افغانستان د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مرګ خبر تایید شو. د طالبانو استازو وویل چې مولا محمد عمر د ورپېښې ناروغي له امله مړ شوی دی. د افغانستان د ولسمشر دفتر وویل چې مولا محمد عمر د 2013 میلادي کال په اپریل کې وفات شو. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو پرون په پاکستان کې سره کتلی وای. خود پاکستان حکومتي سرچینو ویل چې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر د خبرېدو لامل د سولې مذاکرې وځندول شوې. په جنوبی وزیرستان کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې جلال الدین حقانی تر ملا محمد عمر وروسته د طالبانو په منځ کې لډیرو موتبرو کسانو څخه ګڼل کیږي.
په راپور کې مو وویل چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی یو نیم کال مخکې مړ شوی دی او اوس په پاکستان کې ځینو سرچینو د هغه مرګ تایید کړی دی. د حقانی د کورنۍ غړیو د حقانی د کورنۍ د غړیو لوري تر دې دمه په دیاړه څنډې ویل شوی. د ازادي رادیو د خبری مجله په منځني صفه 12 پښنبی په ټول افغانستان کې خبري شو. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
وزایات به اندازې زیاتی او متاسفانه دغه
ټول څه وګړو کیږيستنه کله کله وای چې وګړو پندوسم نو روسه دنیا ډیپلوماسي وبته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مولا محمد عمر د مرګ د خبر تر خبرېدو وروسته د اختلافات او مسله چیرې لیدل. په دې خبري مجله کې به همدار از واوري چې په کابل کې وی مدني ټولنې لټول خلکو غوښتدي چې پر خپل کورونو او دکانونو د سولې شعارونه راځوړن کړي او دوی غواړي چې په دې ډول په افغانستان کې سوله سولې ته خلک وهڅول شي او د دوی په وینا کابل دوی د سولې د شار په نوم نومولای دی. و په جواب 15 دقیقې دی لاند خبرونه لرو. په پاکستان کې د استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د هلمند چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې ټوله سیمه له وسلوالو طالبانو نیول شوې ده. د تخار د اشکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودانو حمله سخته وغندله. په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډله جبهه النصره د هغو ملیشو د ویډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالات یې روسي. او د فرانسې ولسمشر فرانسا اولان د روسي دا ادعا چې د مصرال جنگي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره ماسکو ته د تاوان ورکولو موافقه کړې رد کړه. نړیوالو چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي. په دغه چاپی خبرونو کې په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسله چیرل شوې ده.
ګڼ شمېر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې او د طالبانو په مشرتابه او لیکو کې د اختلافاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ملا عمر د مړینې په اړه په خپل وروستۍ مقاله کې لیکلي، د 2011 کال په لومړیو کې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر لیون پنیتا د پاکستان د هغه محل ولسمشر سره د ملا عمر د ځای او وضعیت په اړه زورون کې استخباراتي معلومات شریک کړل. سی آی ای د پاکستان ولسمشر ته ویل دوی کره معلومات لري چې ملا عمر د کراچۍ په روغتون کې بستر شوی او دغلته درملنه شوې ده. د واشنگټن پوسټ په وینا د سی آی ای مشر آصف علي زرداری ته خبره نوره هم واضح کړه او ورته وویل چې ملا عمر د کراچۍ په آغا خان روغتون کې بستر و. دا مطلب لیکونکی وایي د ملا عمر د مړینې په اړه معلومات چې ورو ورو راڅرګندېږي د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا او پاکستان د اجنډاو ترمنځ د سیالۍ او کله ناکله د دواړو لورو د پټو تګلارو جزئیات په ډاګه کوي. واشنگټن پوسټ د امریکا د اوسنیو او پخوانیو استخباراتي چارواکو له قوله وایي سره له دې چې د ملا عمر د موندلو لپاره پراخې استخباراتي هڅې شوي، خو دا هلې ځلې هیڅکله هم په هغه اندازه نه وي چې متحده ایالاتو د القاعده شبکې د پخواني مشر اوسامه بن لادن د موندلو لپاره ترسره کولې. په امریکا کې د پاکستان سفیر دا رپورټونه چې ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی رد کړي او هغه بے اساسه اټکل بللی دی. واشنگټن پوسټ یو پخواني پاکستانی چارواکي په حواله لیکي یو شمیر پاکستانی چارواکو د دې لپاره د ملا عمر د مړینې خبره پټه وساتله چې ویرې درلوده چې دا خبره خای طالبان وویشي او دا به د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان نفوذ او رول کم کړي. د پخوانی پاکستانی چارواکي ویلي آی ایس آی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د پاکستان مشرانو ته ویل چې ملا عمر سخت ناروغ دی او روغتیایي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي د ملا عمر د مړینې خبر د طالبانو په لیکو کې له درس او اختلافاتو پرده پورته کړه. ورځپاڼه لیکي طالب مشران نه یوازې په دې اړه چې څوک به د ملا عمر ځایناستی وي بحثونه او سلام مشورې کوي، بلکې په دې هم غور کوي چې څوک توان لري چې دا ډله له ویشل کېدو وژغوري. نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د مشتو طالب مشرانو او قومندانانو په حواله لیکي طالبان د اوږدې مودې راهیسې د دې پوښتنې چې څوک به د دې وسلوالې ډلې مشري پر غاړه اخلي د ځواب پیدا کولو هڅه کوي. ورځپاڼه د دوو طالب مشرانو په حواله چې نمونه نه دی اچوي وایي دا نوي مشر د ټاکلو لپاره به تر څو راتلونکو ورځو پورې یوه لویه شورا پریکړه وکړي. افغان چارواکو طالب مشرانو نیویارک ټایمز ته ویلي که څه هم چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شوی دی، خو د هغه تر څنګ د مشرۍ لپاره د ملا عمر د مشر زوی درویش کلن ملا یعقوب نوم هم یادېږي. د افغانستان د سولې پر پروسې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د اغېز په اړه نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د جولای په 8 نیټه پیل شوې تر هغې به ځنډېدلې وي تر څو پورې چې طالبانو خپل برخلیک ټاکلی نه وي. د بحران د نړیوال سازمان کارپو ګریم سمیت نیویارک ټایمز ته ویلي د طالبانو په لیکو او مشرتابه کې لا د مخه اختلافات پورته شوي. نوموړی وایي د وسلوالو قومندانان له طالبانو په جلا کېدو دي او ټینګار کوي چې د ملا عمر په مړینې سره دې ډلې ته د دوی د وفادارۍ د لوړې اعتبار پای ته رسېدلی دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو واوریدل چې د طالبانو ترمنځ د مولا محمد عمر دمړینې د خبر تر خبرېدو وروسته د مشر د ټاکلو پر سر اختلافات پیدا شوي دي. یو خبر چې مو دا اوس ترلاسه کړی دی، طالبان وسدي رډو ته په راستولې اعلامیې کې لیکلي دي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی د دوی په وینا نه دی وفات شوی او ناروغ و، اوس روغ جوړ دی او صحت یې ښه دی. په دې اړه به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې په تفصیل نور معلومات درسره شریک کړو. خو اوس به راشو د افغانستان د سولې په اړه یوې مسلې ته. د کابل د خدمتګارانو بنسټ د افغانستان مرکز کابل د سولې د ښار په نوم ونوماوه. د دې ټولنې چارواکي وایي چې هدف یې دا دی چې سولې ته د رسیدو لپاره خلک یو مدني حرکت ته وهڅوي. دوی همدارنګه له ټولو کابل ښاریانو وغوښتل چې په خپلو کورونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې د سولې د شعارو په لیکلو سره نړۍ ته روښانه کړي چې افغان ملت سوله غواړي. ناجیه صافی له کابل راپور لري.
په افغانستان کې یوې سراسري سولې ته د رسیدو لپاره دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ دویم پړاو خبرې اترې تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې دي. د کابل د خدمتګارانو بنسټ مرستیال بشیر احمد بیژن د جمعې په ورځ د دې بنسټ د لسګونو غړیو په حضور کې پلازمینه کابل د سولې د ښار په نوم اعلان کړ. ښاغلی بیژن وویل چې د مدني حرکت له کابل نه پیل او نور سیمو ته به هم وغځیږي. نوموړي وویل چې له دې مدني حرکت څخه یو هدف دا دی چې افغانان باید له دې وروسته خپل برخلیک په خپل وټاکي.
مطمئن باشین کې حرکت نکونیم جهان بر ما شک داره.
ډاډه اوسئ که چیرې موږ حرکت ونه کړو خپل حق ونه غواړو نړۍ په موږ باندې شکمنه ده چې افغانان سولې ته لیوالتیا نه لري. موږ د خپلو کورونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو په رنګولو او د سولې پیغام په لیکلو سره باید نړۍ او همدارنګه هغو تورستي ډلو او کړیو ته چې په افغانستان کې د جګړې په لټه کې دي پیغام ورکړو چې د افغانستان خلک نور غافل نه دي او د افغانستان خلک د خپل حق چې هغه سوله ده د ترلاسه کولو لپاره حرکت کوي.
حرکت میکنه.
یو شمیر افغان کارپوهان سولې ته رسیدو لپاره د ډول مدني حرکتونه ستایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د چک جمهوریت پولیسو د هغو کسانو د نیولو لپاره چې په غیر قانوني ډول جرمني ته تلل وشکي بهاونکي غاز کارولای دی. دا کسان چې پروند چک جمهوریت په پلزن شار کې ونیول شول د غیر قانوني کډوالو د ساتنې او کم تلیش ډول شوې دي. د چک جمهوریت پولیس وایي چې دا کسان د افغانستان، پاکستان، عراق او سوریه اتباع دي. د ساجی رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چک جمهوریت پولیسو پرون ویل چې لشتلج سلو تنو چې په غیر قانوني ډول جرمني ته پلار کینول سی وو د غیر قانوني کډوالو لکم په دړلېزې تیشته هڅه کوله، خو د ځنګړو پولیسو لخواي مخنیوي وشو. دا کسان د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق وګړي دي او له چک جمهوریت د استل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځنګړي کمپ کې ساتل کیږي. د چک جمهوریت د پولیسو ویاندې کترینا رندلوا وویل چې د کسانو د تیښتې لپاره د کمپ ځینې برخې هم تخریب کړي دي. د زیاته کړه چې پولیس د دې کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره مجبور شول چې له وشکې بهونکي ګازه کار واخلي او د شمیر کسانو لاسونه ور وتړي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د دې هیواد په پلزن ښار کې یو موټر ونیو چې لښته لږه شپږه یا غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو او غوښتل یې چې جرمني ته ولاړ سي. د پلزن ښار د پولیسو ویاند ایوانا ارنکو پرون خبرې اعلان ته وویل چې دغه موټر چلوونکی هم نیول سوی چې د هنګري اوسیدونکی دی. دا وایي
زیشتویمه یک توتوشنست استاتنی پریسلوشنست زرینه سیدنا
موش با ده دوگو کسانو ده هویت پارا نوری چرنی کهو او موش فکر کهو چه دوی ده افغانستان، پاکستان او سوریه وگری دیم. ایرینکو ازیاتا کلا چه پا ده خلکو کی در وشتن شدی او ماشومان دی. نیول سوی کسان با طول هغه هیواد تا چه دوی اول ورغلی او بیاله هغه زایا ده شنگن هیوادونو تا پر پل آوشتی و استول کیجه. ده اروپایی اتحادیه ده مهاجرت ده قانون پر اساس هر وگری پا هغه هیواد که چه اول ورغلیوی ده پناه غشتلو حق لري. ورځی مخکې د اتریش پولیسو 201 تنه مسافر چې له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان وو ونیول. اسوسییټډ پرس د اتریش د ورسپانی په حواله وویل چې په دغه نیول شویو کسانو کې هم زیات د افغانستان او سوریه خلک وو. د اتریش د پولیسو ویاندې اسوسییټډ پرس ته ویلي وو چې هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره یې رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي په غیر قانوني توګه د اتریش خاورې ته د ورننوتو په جرم د وتلو امر وشي.
په چک جمهوریت کې د غیر قانوني کډوالو په منځ کې افغانان هم وو. بلورته په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون پور کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شول هغه کورونه د افغان کډوالو نه ول، بلکې زیاتره د باجوړ مومند او سواد څخه راغلیو راغلي کډوالو. له پاکستانه د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق راپور لري.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غرپور نه پکل کړه دوی چې وایي د اسلام آباد په افغان بستنې سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکه غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره، نو ځکه له دې خاره په زور استل کیږي. دوی دا سرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په ایولس نیمې سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل، سلګونه آباد کورونه ونړول او لسګونه زره خلک کې بے کوره کړل چې ډېری پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي ول. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپور نه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل، وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا د افغان بستی په نوم باندې دی، ولې دلته افغانان نه اوسېږي؟ اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مسوي دي، ځانونه لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي، چې په دې کې یو لس پنځلس کور پوښتنه کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسیار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوښ کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري، هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګي په دې سیمه کې مشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ وو.
نو لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروفي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د ژوند رنگونه.
زما نوم خور غلام فاروق دی، زه د جلال آباد اوسیدون کې یم.
تاسو درت وای چې په کور کې څو نفر اوسیږي؟
منګه په کور کې لسونه زیات یو، سالور مې لونی دي، سالور زامن دي، زه او میرمن مې.
او نام خدا اوس په دې باندې خبرې وکړي چې دغه د کور خرڅ مصرف یوازې تاسو پر کوي کبل څه کم کار کوي؟
یوازې او یوازې زه 15000 شپږ د دوه کوټو ورکوما نکیږي، نو زه مجبور یم چې زوی مې کار وکړي او هغه کارم نه پیدا کیږي، هرگز امکان نه لري. نن سبا وګورئ چې د دولتي معاشونه موږ په دولت کې کار کوو، دولتي معاشونه تر اوو زرو زیات نه، آتا 15000 معاشونه شته دي. موږ یو عادي مامور یو، تقریبا 9500 روپۍ معاش لرو. تاسو دې قیمتې ته وګورئ، اول چې زه کور نه لرم، یواد یو یواد ز 15000 شپږ د دوه کوټو ورکوما.
تاسو لې چې ایدم کم ده کنه کمې پیسې دي؟
بلې.
بیا څنګه د خرڅ مصرف څنګه رسوي لې میستر بلې میستي؟
خو هغه د یو متل د زمنګ او تاسو پښتنو کوې د خپل بلسن قدر خپل غزول دي. ژوند نه کو خو ژوند دی یو پوه، یعنی دا په دې معنی چې بخورنمې ژوند لرو. نو رسو ځانته
کده سره توی به کورنۍ کې خو به د سي جنجال نه کیږي چې وای مثلا دغه شی په کار دی راي ورنو کار کومه کې
خدا بیا باندې کورنۍ د غړو پورې تړاو لري. زیاتره کورنۍ شاید په دې کې د دې ترمن جنجال پیدا شي، ځکه تقاضا لري، اولادم تقاضا لري، ماشومانم تقاضا لري، خزام تقاضا لري. انسان یو څه هغه د مامور خور مې وراوړو، نو هغه ورته ورکو، نو ژوند دې تغه سي تیروي.
په کور کې څوک دي چې هغه حوصله لري او دغه کومه آیت تاسو لري دا نه مني؟
خب ای چاته دې منلو ور نه ده، نو گزاره پیکو.
څوک دې په طرف دي مثلا ته یو خبر کوي بیا غا ته ایدي
میرمن می زکه چې اغه مشره ده پیږي او دا ماشومان خو کم بختان نه پیږي چې زما بلار سمره ده د یوغي غواړي تقاضا کوي، تقاضا وی هله پوره کوي شي نه چې پوره کوي نه پیږي ماشوم ده. میرمن می بیا پیږي چې والا دغه ماش ده به سر دې میاشت تر اخر دې میاشت به پوره شيږي، نو پامغه د چا خبره قوتلایم ژوند باندې خپل ژوند تیرو.
دا خبری مجله مو هم دومره وا خو بل خبری مجله هم تاسو ته لرو فرشته نگاه وړاندې کوي سهار مو بخیر.